امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نو اوریدونکو دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله ویم زه نو شواش نه روانه خبرونه کې درته رپورټونه پوره خبرونه او د خبرونو سرټیکې لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټیکې اوري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وی چې په هرات او لوګر کې په شوی هوایي بمباری کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر استوي. او نن د عرفه ورځ ده او سبا به په اسلامي نړۍ کې د لوی اختر ورځ ونمانځل شي.
د امریکا حکومت به د افغانستان د ملي هوانوردۍ د کارمندانو په روزنه کې مرسته کوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف فراری ګڼلی دی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په هرات او لوګر کې د هوایي بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه د 28 کسانو په مرګ ژوبله خبر ورکړی دی او وایي چې دې کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي او په دې اړه سخته اندېښنه هم ښودلې ده. د یونما د موندنو په اساس په شینډن هرات کې د بمبار په نتیجه کې دوه ملکي کورونه په نښه شوي دي او لږ تر لږه 15 ملکی کسان پکې وژل شوی دي. بیا همداشان د اگست په 13 په لوګر کې په پوله عالم سیمه کې د بمبار په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی. د بمباریو هدف د دولت مخالف وسلوال خودل شوی چې د خلکو په کورونو کې پټ وو. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتېدو خبر. امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې د 3900 اضافي عسکر افغانستان ته لیږي. د افغانستان د امریکا دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د عسکرو د لیږلو په حق تر اوسه پریکړه نه ده شوې خو وایي چې ډېر زر به دا کار پیل شي. د دفاع وزارت جوګپور چارواکو ویلي دي چې اوس افغانستان کې قریب 11000 امریکایي عسکر پراته دي. پخوا دغه شمیر 8400 نور. تفصیل په دې رپورټ کې.
په تازه مورد کې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر هغه زیات دی چې په رسنیو کې ویل کیږي. پینټاګون وایي 8400 عسکر نه بلکې 11000 پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د ځواکونو د مدیریت په خاطر اساسا موږ ټول پوهیږو چې بشپړ جزوتامونه تر ویشلو قطعاتو ډیر آماده دي.
دارنګ په پام کې د امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولېږي. پینټاګون کې چارواکو ویلي چې دا پریکړه به د سپینې ماڼۍ سره په پوره مشورې کیږي او دوی په دې اړه تر اوسه کومه خاصه پریکړه نه ده کړې.
بلخوا د امریکا حکومت کانګرس خبر ورکړ دی چې دوی پاکستان ته د 255 میلیون ډالرو نظامی مرستې د متقابل همکارۍ سره مشروطه یي. چهارشنبه پورز ورکړ شوی خبر کې ویل شوی دی تر څو پاکستان خپل خوره د هغو تورستي ډلو خلاف ګامونه وانخلي چې افغانستان کې حمله کوي دغه مرستې به بندې وي. امریکا د کال 2005 نه راغدې خوا پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر مرستې ورکوي خو په دې نږدو کلونو کې واشنگټن د پاکستان نه په دې ناراضه ده چې خپل هیواد کې د حقانی د شبکې او د طالبانو خلاف جدي ګامونه نه اخلي. همدغه ډلې افغانستان کې امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول بلل شوي دي. بلخوا د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د مړینې په قضیه کې د دخالت په تور فراری ګڼلې او د هغه د شتمنیو د ضبط کولو امر هم کړی دی. نو تفصیل په دې رپورټ کې چې د ډیو او راډیو خبرې الله کړی.
د ډزو او ځنوژن کې برید په نتیجه کې وژل شوی وه او د دوی وژنې مقدمه 13 کالو نه د ترخګری مخنیوي عدالت کې روانه وه. نن اډیاله بندیخانې دننه د عدالت خپل فیصله اورولې ده او د وژنې په تور نیول شوي 15 تنان رفاقت حسین، حسنین ګل، شیر زمان، رشید احمد او اعتزاز شاه د خوشی کولو حکم یې کړی دی او پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د وژنې مقدمه کې عدالت اشتهاري ګرځولې دي او پاکستان کې د دوی جایداد ضبط کولو حکم یې هم کړی دی.
بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا کې د آسیا او د منځنی آسیا د چارو مسؤوله میرمن لیسا کرټس کابل ته تللې ده او په خپل دور دین سفر کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي امنیت سلاحکار عنیف اتمر د دولت د سیاسي مخالف مشرانو او نور چارواکو سره لیدلې دي او د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په نوي پلان خبرې کړې دي. ډاکټر لیسا کرټس په دې ملاقاتونو کې په دې ټینګار کړی چې د امریکا او افغانستان اړیکې او ستراتیژیک همکاري د سیمې د ثبات لپاره ډیره مهمه ده. نن د عرفې ورځ ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان خلک د جمعې په ورځ د لوی اختر لمانځ ونمانځي. د څارویو حلالول د لوی اختر د مراسمو د لمانځلو یو ډېره مهمه برخه ده چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم خلک د اختر په ورځ دغه قرباني ورکوي. نن د کابل ښار په بېلابېلو خبرخو کې په منډیانو کې سخته ګڼه ګوڼه وه او خلک لګیا او څاروي اخیستل. بلخوا د لوی اختر د منزل لپاره د نړۍ په ډیرو ښارونو کې مسلمانان تیاری نیسي. نن د پنجشنبې په ورځ د عراق په مرکز بغداد کې ګڼ شمېر خلکو په بازار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه او د لوی اختر لپاره کالي او نور ضروري شیان اخیستل. عراقیان په داسې وخت کې د دې اختر لپاره تیاری نیسي چې ځواکونه یې د داعش د وسلوالو نه د ډېرو سیمو د بیرته نیولو لپاره شدید نظامي عملیات کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلي دي چې د سوریې په رقه ښار کې د جګړې په میدان کې غیر پاتې ملکي وګړي د جګړې نه نه منونکي بیا غالي او د هغه په وینا په جګړه کې ښکېلو ډلو ښایي نړیوال قانون هم د خپې لاندې کړی وي. او د امریکا په مشرۍ ځواکونه وایي چې په سوریه کې یو سړک بمبار کړی دی تر څو د هغه قطارونو مخه بنده کړي چې د لبنان نه د عراق سرحد ته نږدې د داعش جنګیالي پکې لیږل کیږي. د داعش د شپږ سوه زیات جنګیالي او د هغوی فامیلونه چې د سوریې او لبنان ترمنځ سرحد کې غیر پاتې شي وو دوی د حزب الله د لبنان او سوریې د حکومتونو د موافقې له مخې انتقالېدل. د هاروي سمندري طوفان اوس په کمېدو دی او د امریکا د خلیج ساحل سنډو نه په وتلو کې دی خو د هوا پیژندنو د ادارو په وینا د ټیکساس او لویزیانا الوتنو ته په ځینو برخو کې د نورو سیلابونو د راتګ خبرداری هم ورکړ شوی دی. او همدې اونۍ کې د جنوبي آسیا په مختلفو برخو کې د سختو موسمي ورښتونو او سیلابونو له امله تر 1200 ډېر کسان وژل شوي دي. همدا نن پنجشنبې د هند په ممبئی ښار کې یو ودانۍ چې ګڼ شمېر کورونه پکې آباد وو ونړېده او دوه تنه پکې مړه شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم نن د پنجشنبې پورې سخت باران وشو او هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې روان څو ورځو کې به په ټول پاکستان کې سخت طوفان او باران وشي. په بنګله دېش او نیپال کې هم ډېر بارانونه شوي دي او سیلابونه وتلي دي چې په سلګونه زره خلک یې کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي او بې ځایه شوي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیونه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونې لمړی رپورت. د سپین ماڼۍ د تګلارې له اعلانېدو نه وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان شاوخوا 4000 عسکر لیږي. بل پلو د پاکستان پارلمان د پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره غندلې ده. د پاکستان د خلکو استازو د ولسمشر ټرمپ او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن خبرې له دښمنۍ او تهدید ډکې بللې دي. د دې خبرو نور جزئیات له خپل همکار نه پر رپورټ کې اورو.
داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې پر عملي کولو څناڅه کار پیل کړی دی. په تازه مورد کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر هغو زیات دی چې په رسنیو کې ویل کیږي. پینټاګون وایي 8000 عسکر نه بلکې 11000 پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د ځواکونو د مدیریت په خاطر اساسا موږ ټول پوهیږو چې بشپړ جزوتامونه تر ویشلو قطعاتو ډېر آماده دي.
درنګ په پام کې ده چې امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولېږي. پینټاګون کې چارواکو ویلي چې دا پریکړه به د سپینې ماڼۍ سره په پوره مشورې کیږي او دوی په دې اړه تر اوسه کومه خاصه پریکړه نه ده کړې. له بلې خوا له 9 ورځو وروسته د پاکستان په پارلمان کې د خلکو استازو د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ټرمپ پر تګلارې توندې نیوکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې پارلمان د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ځنډول غور کړی دی.
President Trump's and General Nicholson's statements on Pakistan as hostile.
ملي شورا د پاکستان پاړه د ولسمشر ټرمپ او جنرال نیکلسن بیانات له دښمنۍ ډک او غوښونکي بولی او د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د پاکستان د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پاړه د پاکستان د خلکو اراده بیان کړي. پاکستان ته د هر امریکایي پلاوی د راتک او یا امریکا ته د پاکستانی هیاتونو د سفرونو ځنډول او له امریکا سره د همکارۍ په خاصه توګه د ځمکني او هوایي تدارکاتو په اړه د همکاریو ځنډول تر غور لاندې ونیسي.
د پاکستان پارلمان همدارنګه د ولسمشر ټرمپ ادارې پر هغو هڅو هم غبرګون وښود چې غواړي هند د افغانستان په مسایلو کې زیات رول ولوبوي. پاکستان دا کار پراونکی بللی دی.
The President of the United States.
د تګلارې د اعلانولو پر وخت د امریکا ولسمشر له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان پر ناغېړیو کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل اسلام آباد د میلیاردونو ډالرو مرستو د ترلاسه کولو سره سره ترهګرو ته امن پناه ځایونه برابر کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د امریکا حکومت به د افغانستان د ملي هوا نواردۍ د کارمندانو په روزنه کې مرسته کوي او د ژمنې سره سم یو شمېر مامورین د مسلکي زده کړو لپاره خارجي هیوادونو ته لیږي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداروي چې هڅه کوي چې بهرنیو هیوادو ته د خپلو معمولینو د سوالو له لارې د دغې ادارې کاري ظرفیتونه لوړ کړي. د دغو هڅو په لړ کې تېره اونۍ د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبي په کابل کې د امریکا د سفارت د اقتصادي چارو له مسؤل سره په کتنه کې د هغه په بهرنیو هیوادو کې د خپلې ادارې د معمولینو د روزنې غوښتنه کړې چې هغه هم منلې ده. د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې ویاند محمد قاسم رحیمي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا اداره یوه ځوانه دارته چې په مختلفو برخو کې د خپل مامورینو د کاري ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا لري.
د نشست سازی کې رئیس عمومي هوانوردی محمود شاه حبیبي با مستشار
خغری رحیمی ویل د ملکی هوایي چلند رئیس محمود شاه حبیبي په کابل کې د امریکا سفارت د اقتصادي چارو له مسؤل سره په یو سې کتنه کې د ملکی هوایي چلند ادارې سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې کړې. د امریکا له سفارت څخه زموږ تمه دا و چې له موږ سره زموږ د ادارې د 360 مامورینو په روزنه کې مرسته وکړي. هغوی زموږ وړاندیز ترلاسه کړ. وړاندیز یې هر کله او په ډیره لنډه موده کې پر دغه وړاندیز د غور ژمنه وکړه. ډیره تمه کیږي چې هغوی له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کابل کې د امریکا سفارت تیر کال هم د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې سره د کاري ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کړې وه او په هندوستان، اردن او ترکیه کې د دغه ادارې 15 مامورینو د روزنې د بورسونو لپاره پیسې برابرې کړې وې. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې د ویاند وینا له مخې دا څرګنده نه ده چې د 360 مامورین به بیا هم دغه درې هیوادو ته واستول شي او که یو شمېر به امریکا ته هم دروزین د پاره لاړ شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې په تیرو دوه کلونو کې د هوایي چلند انسټیټیوټ له لارې د 12 ټولګیو په لږګونو فارغان دغه ادارې ته جذب کړي دي. د بلې خوا د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې هڅې روانې دي چې د هوایي چلند انسټیټیوټ د اکاډمۍ کښې ته لوړ کړي ترڅو ځوان مسلکي افغانان د هوایي چلند په ډګر کې د نوو بدلونونو سره د آشنا کېدو لپاره کاري ظرفیتونه ترلاسه کړي. خغلی رحیمی ویل په دې برخه کې کړنلاره جوړه شوې. موږ تمه لرو چې پر مخ کې فرصتونه ته په کتنې د هوایي چلند انسټیټیوټ د اکاډمۍ کښې ته لوړ شي. د هوایي چلند د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د هوایي چلند په برخه کې د کاري ظرفیتونو لوړېدل د دغه هیواد د ملکي هوایي چلند د سکتور د پراختیا لپاره خورا مهم ګڼي او وایي چې هوایي چلند په سکتور کې د ظرفیتونو لوړول د افغانستان د هوایي چلند د صنعت په عصري کولو کې ډېره مرسته کولی شي. د هوایي چلند د چارو یو کارپوه اشکولا یعقوب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان ملکی هوایي چلند اداره د ترانسپورټ له وزارت څخه د جلا کېدو وروسته په خپلو پښو د درېدو لپاره په بشپړه توګه بیا رغونې ته اړتیا لري. ښاغلي یعقوب وویل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې پخواني کارکوونکي د نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي. یو شمېر بهرنیو هیوادو ته مهاجر شوي او یو شمېر نورو تقاول اخیستی دي.
وړاندیز دا ده چې دې ادارې ته دې د نن زمانې له غوښتنو سره سم کادرونه وروزل شي، ځکه نننۍ اړیکې وسایل تخنیک ډېر پرمختللی ده او دا د هغو پخوانیو کادرونو په توان کې نه ده.
افغانستان د 2015 کال راهیسې د خپل فضايي حریم د کنټرول مسؤلیت په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو څخه اخیستی دی. خو د څارنې د رادار د لازمو وسایلو د نشتوالي له امله دا هېواد تر اوسه د خپل فضايي حریم د کنټرول توان نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې په پام کې ده چې د سلیریش میلیون ایرو په لګښت په نږدې ونیو کې رادار یو نوی سیستم نصب کی چې ورسره به دا اداره د خپل هیواد د فضایي حریم د ساتلو او کنټرول وړتیا هم حاصله کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف، د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د مړینې په قضیه کې د دخالت په تور فراری ګڼلې او د هغه د شتمنیو د ضبط کولو امر کړی. د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د محکمې د یو مقام په وینا رپورټ ورکړی چې ښاغلی مشرف اوس ورک دی. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو وژنې مقدمې فیصله د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت اورولې ده، او د وژنې په تور نیول شوې 15 تنانو خوشې کولو حکم سره سره عدالت په دې مقدمه کې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف اشتهاري ملزم ګرځولې دی. کال 2001 پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو راولپنډي خر لیاقتباغ سره د ډزو او ځنوژونکو برید په نتیجه کې وژل شوی و، او د دوی وژنې مقدمه 13 کالونه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې روانه وه. نن اډیاله بندیخانې دننه د عدالت خپل فیصله اورولې ده، او د وژنې په تور نیول شوي 15 تنان رفاقت حسین، حسنین ګل، شیر زمان، رشید احمد او اعتزاز شاه د خوشې کولو حکم یې کړی دی، او پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د وژنې مقدمه کې عدالت اشتهاري ګرځولې دی، او پاکستان کې د دوی جایداد ضبط کولو حکم یې هم کړی دی. دغه شان دوه پولیس افسرانو سعود عزیز او خرم شهزاد ته 19 کاله قید سزا اورولې ده، او دا پولیس افسران عدالت نه نیول شوي هم دي. عدالتي فیصلې په حق لا نیول شوي 15 تنانو وکیل وای،
کیونکه یہ تو دوست جو تھے خاص طور پہ سعود عزیز، اور یہ سہولت کار کا ان کا رول تھا، اور ان کے خلاف الیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے اس دن محترمہ بےنظیر بھٹو کو جو اس کی پراپر سیکورٹی تھی سپورٹی نہیں دی، بلکہ جان بوجھ کے سیکورٹی لیپس کیے، ڈیلیبریٹ سیکورٹی لیپس کیے.
دوی وی عدالت دا زتنان رها کول حکم سره پرویز مشرف اشتهاري هم ګرځولې دي، او پولیس افسرانو ته ځکه سزا اورول شوې ده چې په خپس دوی سمدستي اغزي وینځلو حکم کړی وو چرته بېنظیر بټو وژل شوی و، چې له وجه یې مهم ثبوتونه روک شوی وو. دغه شان د پولیس افسرانو په حکم بېنظیر بټو په سکیورټي مامور پولیس تنن لری کړی شوی هم وو. دسمبر کال 2001 بېنظیر بټو وژنې سمدستي پس د دې تور حکومت د طالبانو مشر بیت الله مسعود باندې لګولې وو، خو بیت الله مسعود د دې منلو انکار کړی وو. او وروستو کال 2009 بیت الله مسعود یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو. بېنظیر بټو خپل ژوند کې یو امریکایي صحافي مارک سیګل ته یو ایمیل کې ویلی وو، کچرې په پاکستان کې د دوی ژوند ته څه نقصان ورسېدو نو ذمهوار به پوځي صدر پرویز مشرف وي. مارک سیګل هم د مقدمه کې د ویډیو لینک له ذریعه خپل بیان ریکارډ کړی وو. خود پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د معامله کې چرته هم عدالت ته نو پیش شوی، او اوس هم هیواد نه بهر دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پرون ورځې د رپورټونو له مخې د هاروی په نامه سمندري طوفان د تکساس ویالت کې 10 کسان وژلي. که څه هم دغه طوفان اوس یو څه ورو شوی دی، خو خطرناک سیلابونه به په جنوب ختیځ تکساس او د لویزیانا په ځینو برخو کې د جمعې تر ورځې پورې دوام ولري. په موقع نور تفصیل ته چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
زرګونه کسان د هغو سیلابونو څخه ژغورل شوي دي چې له هیوسټن څخه د ټیکساس تر ختیځ پورې سیمې ځپلي. دا په داسې حال کې ده چې نور یې ژغورونکو ته سترګې په لاره دي چې خوندي ځایونو ته یې ورسوي.
موږ په 11 بجې د ژغورنې عملیې ته تلیفون وکړ، خو هغوی وویل چې د سهار تر 2 بجو پورې د شپې عملیات نه لري. زه مینواره یم او دغه کوچنی لرم او اوبه کور ته مې ننوځي.
پوځیان ژغورونکي او رضاکاران هڅه کوي چې خلک وژغوري، او د سیلابونو له امله اغېزمن شویو کسانو ته سرپناه او خواړه برابر کړي.
فکر مې وکړ چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه کسان وژغورم چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. نو کله چې سهار پاڅېدم غوښتل مې چې راشم او خلک وژغورم.
دا بیړني حالت فدرالي اداره یا فیما وای چې خلکو ته په هوټلونو او سرپناهو کې د ځای ورکولو لپاره ټکټونه ویشلي دي. د هیوسټن ښاروال د فدرالي حکومت د مرستو ستاینه وکړه، او لنورو اړوند ادارو نه وغوښتل چې د طوفان د قربانیانو کړهونو ته لمړیتوب ورکړي.
موږ
ټول بیړني حالت ته په کتو سره عمل وکړو. دا باید په فایل کې نه بلکې تر پایه پورې دوام ولري. خلک دې ته نه ګوري چې موږ څرنګه کار پیل کړ، بلکې دې ته ګوري چې څرنګه مو پای ته ورسوو.
هغه رضاکاران چې کښتۍ لري یا خواړه اوبه او د کور شیان ویشي وایي دغه طبیعي پیښه ښیي چې امریکایان څه کولی شي.
په ټوله امریکا کې د منفي تضادونو سره سره له دغو خبرونو نه وروسته دا ځای ښیي چې امریکایان کولی شي سره یو ځای شي او له یو بل سره مرسته وکړي.
رضاکاران وایي د ټیکساس د خلکو همکاري په واشنگتن کې د سیاستوالو لپاره یو غوره مثال دی چې د بشردوستۍ په اړه ډیر څه ترې زده کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د انګلستان د شاهزادګۍ دیانا لمړني شل کال وروسته اوس هغه نشتون احساسيږي. دیانا شل کال مخکې د اگست په 1 په پاریس کې د خپل ملګري سره د موټر په ټکر کې مړه شو او برتانیې د ویر په ټغر کېنوله. شل کال وروسته د شاهزادګۍ دیانا یاد چې یوه ځوانه مور وه او دوه کوچني زامن ترې پاتې شول لا هم تازه دی او اغیزې لا تر اوسه احساسېږي. پاموکۍ رپورټ ده.
د وخت په تیریدو سره د شاهزادګۍ دیانا خاطرې پیکه شوې دي، خو اکثره خلک دیانا د یوې ځوانې ناوکۍ په توګه یادوي چې د شاهزاده چارلز سره یې واده وکړ. هغه یوه خوشحاله مور وه چې خپل دوه زامن یې لوبو ته بیول. د خیریه موسسو سره یې نه ستومانیدونکي کار کاوه او د ایدز د ناروغانو سره یې مرسته کوله.
د دیانا اساسي میراث د هغې دوه زامن دي چې په حقیقت کې د هغې د ماشومانو او وروسته بیا د پلار په نوم یادي. هغې په ستونزمنو مسلو لکه رواني روغتیا او د ایدز په لمنځه وړلو کې ډېره مرسته وکړه.
د شاهزادګۍ دیانا پاکله د ښاغلي مورتن د 1992 کال کتاب د هغې پاکله ډېرې ژورې ناامیدۍ راښکاره کړې. د خوراک بې نظمۍ، ځان ته د تاوان رسولو هڅه او ژور خفګان چې د چارلز سره د واده کولو له امله چې بالاخره په 1996 کال کې د طلاق لامل شو ورپېک شوي و. شاهزاده چارلز د بریتانیې د تاج و تخت وارث و او شاهي خاندان ته د دیانا ننوتل په دې معنا و چې هغه ښایي یوه ورځ ملکه شي.
زه فکر کوم چې دیانا یو ځانګړی او متفاوت شخصیت درلود. اکثر هنرمندان او مشهورې څیرې چې پر موږ ګرانې دي فکر کوو چې زموږ له لاسرسي نه به لرې وي، خو دیانا خلکو ته ځان رسو او هغه د یوې الهې په څیر وه.
د هغې لپاره د بریتانیې د ماڼۍ دیوالونه تنګ و. د خلکو د زړونو شاهزادګۍ د بې حسابه شتمنۍ، شهرت او د خلکو د بې ساري توقعاتو نه په یوې نوې لارې کې ګټه واخیسته. هغې د ایدز ناروغان لمس کړل چې په هغه وخت کې د دې کار اجازه نه وه. جنګي سیمو ته یې سفر وکړ چې د ملکي وګړو په وړاندې د ماینونو خطر ته د خلکو پام واړوي.
زه فکر کوم چې خلک د هغې د ژوند معاماته کوته په غاښو. دا څوک ده؟ څه شي اړ کړي چې دا کارونه وکړي؟ په تیره کله چې به نړیواله کچه خلک د هغې د خفګانه ډک ژوند باندې خبر وو.
ځینې خلک دا انګیري چې هغې شاهي ماڼۍ ته غیر رسمیت راوست. د دې بېلګه دا ده چې هغې په 1993 کال کې خپل زامن ویلیام او هری د لوبو یو پارک ته بوتلل او د عادي ماشومانو په څیر د نورو ماشومانو سره یې د لوبو نه خوند واخیست.
د شاهزادګۍ دیانا د میراث اوج دا و چې په خلکو کې یې داسې احساسات راژوندي کړل چې د هغې د مرګ د شلم تلین وروسته هم خلک احساس کوي چې د مرګ یې څو ورځې تېرې شوې دي.
شاهزادګۍ دیانا د مرګ پر مهال د هغې خواښې ملکه الیزابت سکاتلند ته په رخصتیو تللې وه او څو ورځې هلته پاتې شوه. ملکې د دیانا د بیر په رسم په لندن کې په خپلې ماڼۍ باندې د بیرغ د نیمه ځوړندېدو نه ډډه وکړه چې هغه مهال یې د خلکو غوسه راوپاروله، خو بالاخره د ملکې زړه نرم شو او لندن ته راغله چې د خلکو د زړونو شاهزادګۍ مړي ته د احترام مراتب وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن اوري. د لوی اختر لپاره په کندهار ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیاته لیدل کیږي. د اختر د وچو میوو په دوکانونو کې تر ډیره پورې افغاني وچ میوې تر سترګو کیږي. پلورن کې وی چې د تیر کال په پرتله اکثریت رانیونکو وطني میوه ته ډیر لومړیتوب ورکړي. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورت کې.
د لوی اختر لپاره په کندهار شهر کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیاته لیدل کیږي. د شهر د وچو میوو په دوکانو کې تر ډیره پوری افغاني وچو میوې تر سترګو کیږي. پلورونکي وایي چې د تیر په پرتله اکثریت رانیونکي وطني میوو ته ډیر لومړیتوب ورکوي. د کندهار شهر د سدوزو دانې د وچو میوې دوکاندار اختر محمد:
په کندهار کې خپل ماچه لرو، نخود لرو، نوکل لرو، او در پاکستان چې کوم دي شان اوړي او دا کوم سامان علاج راوړي، د دې زمون میوې ډېر کیفیت هم لري او ښه شان هم دي. دغه باوجود زموږ وطنداران زموږ د خلکو سره ښه هم کوي، ارزانه چیکس نه پر لرو دونی، محصول نه پر لرو دونی، معنا چې هغه موږ ته په سل پریوځي دا موږ ته پاچا او پاویا غوړي.
د غراز د شهر د غنی ګونی دی ویبلی برخي 400 دکاندار خیرالله وایي چې په تیر کې به د اخترونو لپاره له ایران او پاکستان څخه ډېر اختر میوې راوړل کېدی، خو سجنې لوی اختر کې داسې نه ده. نوموړی د کندهار د هغه سیمو نمونه یادوي چې وچ میوې د مارکیټ ښه اعتبار ترلاسه کړي.
ستاده باندې غسلرو او شایسته شندخانی کشمش د کندهار لرو چې په هغه کې جړی ولوسوالی ده او پنجوای ولوسوالی ده په مکمل کندهار. بادامونه کوټیر دي مقصد نه؟ دا بادام چې دي هغه د معروف دي، کندهاري بادام د معروف ولوسوالی دي، ډېر شایسته بادام دي. انځر ډېر شایسته انځر لرو.
ها خوا د لوی اختر د قربانیو لپاره د شار د پسونو په گنج کې هم ډیره ګڼه ګوڼه ده. گنج ته د شار له بیلابیلو برخو څخه کسان د اختریانو درانیولو لپاره د لوی اختر لپاره په کندهار کې د امنیتي چمتووالي په برخه کې ځای مقامات ډاډ ورکوي چې ځانګړي تدابیر یې ترلاسه لاندې نیولي. سره له دې چې د کندهار په شمالي او د ډیورنډ کرښې ته نږدې په ځینو جنوبي ولسوالیو کې ناامنۍ زیاتې شوي، خو د کندهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرازق وایي چې پولیس له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د لوی اختر لپاره د امنیت په ټینګښت بوخت دي. نوموړي له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل:
د اختر لپاره موږ خپل ټول امنیتي قواوې خپل پلان لري، خپل امدګي لري، او د کندهار د خلکو سره غوښتنه ده چې خپل امنیتي قواوې سره کومک وکړي. هر ناوړه شی چې ویني د هغو سره کومک وکړي، او زموږ امنیتي قواوې خپل پلانونه لري. انشاءالله د دې لپاره ټول هغه امنیتي تدابیر د ټول ځایو لپاره.
په ټولیزه توګه د جنوبي ولایتونو امنیتي مقامات ډاډ ورکوي چې د لوی اختر د شل منځنې لپاره د اختر د لمنځونو د اداینې د سیمو او ملي ځایونو کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
پر سر باندې د شال د اختر کراځه، سینه ته زور پاړه برابر
مهم خبرونه لندیز. امریکا پر اتلونکو سو میشتو کې افغانستان ته 3,900 اضافي عسکر د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د عسکر د لیږدلو په هکړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې، خو وایي ډېر ژر به دا کار وشي. د امریکا حکومت کانګرس ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د 250 میلیون ډالر نظامي مرستې دې سره مشروطوي چې پاکستان په خپله خاوره د حقاري شبکې او طالبانو خلاف عملیاتو کې. د پاکستان د ترګری عزت محکمې د هغه هېواد د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان د پخواني صدر اعظم ونیل بوټو د مړینې په قضیه کې د دخالت په تور فراری کړنی دی. د هغه د شتمنۍ د ضبطولو امر یې ورکړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د آسیا او منځنۍ آسیا د چارو مسؤله میرمن لیسا کرټس کابل ته سفر کې د ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. نن د عرفې ورځ ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان خلک د جمعې په ورځ د لوی اختر ورځ پیل کې د سارویو د حلالولو لوی اختر مراسمو د منځلو یو مهمه برخه ده. نن د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې خلک تللي وو د سارویو د اخیستو دپاره په منډیانو کې سودا کوله.
ران وریدم کین تاسو ته خبري پښتو خبرونه البته دوه خبرونه په همدې ځای پاتو رسیدم. په ټولن شبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه په لیږي او ریډل مهیروي. قدر من وریدم کو تاسو کولای شئ چې سبا د اختر اول ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو نه د اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه واوري. تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. خدای مالشه.